تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په جلال آباد کې د وروستۍ حملې حال درکو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په جلال آباد کې له 14 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د پاکستان د امنیتي ځواکونو د فشارونو او خنډونو سره سره په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې د لویې غونډې لپاره تیاری روان دی. د ایران یوې محکمې د تروریستي حملو په تړاو د اسلامي دولت ډلې یا داعش 8 غړي په اعدام محکوم کړي دي. نوریاس نوری هم ستاسو پام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته. په جلال آباد کې له 14 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي وویل چې د ننګرهار د مستوفیت پر ودانۍ په حمله کې چې تر اوسه روانه ده، لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان دي. حمله د مستوفیت د ودانۍ په دروازه کې په 3:14 سره پیل شوي او خوګیاڼي هغه یوه تنظیم شوې حمله بلل ده. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې یو پولیس په دروازه کې وژل شوی او دا چې څو حمله کوونکي مستوفیت ته ننوتې شمیر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. وروسته جزئیات ترکو. د غزنی چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د دې ولایت پر یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړل. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دغو بریدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په خواجه عمري او د یک ولسوالیو د وسلوالو طالبانو لخوا تیره شپه په بریدونو او نښتو کې 15 سیمه ییز پولیس ووژل شول او د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا وتمول شول. د نوري په وینا وسلوالو طالبانو په همدې شپه د اندړو او جغتو پر ولسوالیو هم حملې وکړې چې افغان امنیتي ځواکونو ته پکې تلفات نه دي رسېدلي. هغه د دغو بریدونو په اړه وویل
د سوالو پرمټي کوڅو باندې د بریښنا په تقریبا چې ټول په هرته به شي دي سوالو ته مرجو لای شي هکار دي چې پرې ته په خلاص نشته.
وسلوالو طالبان د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزنی په شمول د افغانستان په یو شمېر سیمو کې حملې زیاتې کړې دي. د افغانستان د ملي اردو یو هلیکپټر په هلمند کې له بیړنۍ ناستې وروسته ویجاړه شوې، خو سپرلۍ ورڅخه روغه وتلې ده. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د افغان هوایي ځواک دغه هلیکپټر نن سهار وختي د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په یخچال کلي کې د تخنیکي ستونزې له کبله بیړنۍ ناستې ته اړ کړی شوه. دفاع وزارت ویلي چې هلیکپټر د هوایي بمبارۍ په وسیله ویجاړه او عملیه په اونډول د شوراب اډې ته انتقال شو. د افغانستان د نفوسو د ثبت د ادارې چارواکي وایي په کابل کې د عامو افغانانو لپاره د الکترونیکي تذکرو د ویش د لومړني مرکز په پرانستل کېدو سربیره 4 نور مرکزونه به هم په دې ښار کې پرانستل شي او وروسته به دغه لړۍ نورو ولایتونو ته وغځول شي. په کابل کې دغه لومړنی مرکز د شنبې په ورځ په کارته 4 سیمه کې پرانستل شو. د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر شاوخوا 2 اونۍ مخکې په ارکې د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري پیل شو او ولسمشر لومړی مېرمنې د ولسمشر مرستیال او یو شمېر نورو چارواکو الکترونیکي تذکرې خسته خو عام ولس لا هم د تذکرو ته انتظارو. اجرایی ریاست دغه بهیر له پیلېدو سره مخالفت څرګند کړی وو. د نفوس د ثبت د ادارې ویان روح الله احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې شپږ میاشتې به د الکترونیکي د ویش بهیر په کابل کې مخته یوسي او وروسته به د نورو ولایتونو مرکزونو او ورپسې ولسوالیو ته وغځوي. احمد زی همداراز وویل چې ټولو افغانانو ته به له 3 تر 5 کلونو پورې الکترونیکي تذکرې ورکړی شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو د فشارونو او خنډونو سره سره په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې د لویې غونډې لپاره تیاری روان دی. د هغو ویډیوي تصویرونو له مخې چې د دې غونډې تنظیموونکو د ټولنیزو شبکو له لارې خپاره کړي لیدل کېږي چې زرګونه کسان د غونډې ځای ته د تلو په حال کې دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین چې هڅه کوله له اسلام آباده د الوتکې له لارې کراچۍ ته لاړ شي، لږ تر لږه 2 هوایي شرکتونو یې ټکټونه د نامعلومو دلایلو له امله لغوه کړي دي. د راپورونو له مخې نوموړی اوس د ځمکې لارې دی غونډې ته په لاره دی، خو د لارې په اوږدو کې له ډېرو خنډونو سره مخ دی. په کراچۍ ښار کې د دې غونډې تنظیمونکو بیا ویلي چې دا غونډه به تر هغو روانه وي چې پښتون ور رسېدلی نه وي. د ایران یوې محکمې د تروریستي حملو په تړاو د اسلامي دولت ډلې یا داعش اته غړي په اعدام محکوم کړي دي. په دغو حملو کې چې د تیر میلادي کال په جون کې په تهران کې په پارلمان او د آیت الله خمیني پر مقبرې وشو، اتلس تنه وژل شوي وو. دغه حکم په تهران کې د ایران اسلامي انقلابي محکمې نن اعلان کړ. د اتلسو نورو تورنو محاکمې تر اوسه روانې دي. ایران ویلي چې 15 وسلوال او انتحاریان چې په دغو حملو کې ووژل شول، مخکې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګېدلي وو. د انقلابي محکمې مشر موسی غزنفر آبادی د ولتی تلویزیون ته وویل چې د اعدام دغه سزا د استناف لپاره د ایران سترې محکمې ته وړاندې کېدی شي. غزنفر آبادی دغه راز وویل چې انقلابي محکمه د دغو حملو د قربانیانو د کورنیو هغو دوسیو ته هم رسیدګي کوي چې دوی د امریکا د متحدو ایالتونو او سعودي عربستان پر ضد اعدام پکې کړي دي. د ایران ځواکمن د سپاه پاسداران انقلاب ځواک متحده ایالات او سعودي عربستان تورن کړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو تر شا لاس لري. د فرانسې چارواکي وایي هغه مشکوک کس چې پرون یې په پاریس کې د چړې په وسیله یو تن وواژه او څلور نور ټپیان کړل، د فرانسې تبعه او د روسیې په چشنیا کې زیږېدلی و. د دغه مشکوک کس په اړه چې پرون د پولیسو په ډزو ووژل شو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دغه راز ویل شوي چې د مشکوک کس مور او پلار د تحقیقاتو لپاره نیول شوي دي. او د اندونیزیا د سورابایا ښار په دریو کلیساو کې د یوې انتحاري بمې برید په شمول په دریو چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. د ختیځې جاوا د پولیسو ویندوی فرانس بارونګ منګیلا نن د اندونیزیا ټي وي 1 تلویزیوني شبکې ته وویل چې په دې چاودنو کې مرګ ژوبلې پېښې شوي. د همدارز وویل د قربانیانو د هویت د معلومولو کار پیل شوی دی. لږ تر لږه یو حمله کوونکی هغه مهال ووژل شو چې په سنتا ماریا کلیسا کې بم چاودنه وکړه. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نن جلال آباد بیا د حملو شاهد دی. په جلال آباد کې د مصروفیت پر ودانۍ حمله شوې، تر اوسه پورې هم حمله روانه ده. له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څانګې همکار باز محمد عابد راسره د ټلیفون په لیکه دی. عابد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
لکه څنګه چې تاسو ویلي، شاوخوا 12:00 د جلال آباد ښار کې په مصروفیت ودانۍ مخې ته دایمي شهیدانو په قول یو موټر بم چاودنه شوې ده. بیا بریدګر د مصروفیت ودانۍ ته ننوتی دي او د ولایت ویاند وایي چې د پیښې له ځایه فقط نه وژل شوي ورل شوي دي او تر شلو زیات زخمیان دي او په تر دې دمه یو بریدګر وژل شوی دی. جګړه اوس هم روانه ده. سپکو درنو ډزو اوازونه اورېدل کېږي.
د حمله کوونکو شمیر معلوم دی؟ مخکې په خبرونو کې ویل شوي چې تر اوسه نه ده معلومه چې څومره برید کوونکي د ودانۍ داخل ته ننوتی دي.
دا شمیر لا تر اوسه پورې کره شوی نه دی، خو دا به وروسته د کله چې عملیات سرته ورسېږي دا به بیا معلومه شي چې څو تنه ورننوتي دي. او دغه کوم مرګ ژوبل چې ما اوس یاده کړله دا هم امکان دی ولري چې لوړه شي.
تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې داسې رسنیو څخه نه دی ویل شوي.
عابد صاحب، که دغه د مصروفیت د ودانۍ په اړه ووایه، دا په کومه د ښار په کومه برخه کې ده؟ ګڼه ګوڼه شته؟ نشته؟ شاوخوا یې کورونه دي؟ څنګه؟
او د مصروفیت د ودانۍ یو دیوال د معرف له ریاست سره لګېدلی دی او بل دیوال یې د نجونو لیسې سره چې الهي لیسې ورته وایي د ده سره لګېدلی. چارواکي وایي چې د الهي لیسې شاګردان خپلو کورونو ته تللي دي. سیمه کې امنیتي ځواکونه ګر چاپېره ځای په ځای شوي. ګډ امنیتي ځواکونه دي او په ښار کې البته ویره طرحه خوره ده. د نیمۍ نه زیات ښار بند شوی دی او خلک ډله ډله داسې په وارخطا باندې خپلو کورونو ته روان دي.
دا حمله په مصروفیت کې شوې ده. آیا چارواکو څه ویلي چې وسلوالو کوم کسان یرغمل کړي هم دي که نه؟
نه، د دې د مصروفیت د دننه نه هیڅ سوال نشته. فقط د مصروفیت په ودانۍ باندې اور لګېدلی دی او شیبه په شیبه د درنو چاودنو اوازونه راځي. دا ما اوس معلومه نه ده چې بمونه اولیدوي او کنه هلته پې درنې ډزې کېږي. دغه ودانۍ نور هم اغستی دی فکر کېږي چې دا د امنیتي ځواکونو د اندښتونو له وجې دا اور لګېدلی دی.
باز محمد عابد له تاسو مننه کوم. ودان د ازادي راډیو د مشال څنګه همکارو چلل جلال آباد د نننۍ حمله په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل په جلال آباد کې د مستوفیت پر ودانۍ حمله شوې ده. د ننګرهار چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې شپږ کسان وژل شوي دي، مړي روغتون ته انتقال شوي او شل کسان هم ټپیان دي. د دې ویره هم شته چې د ټپیانو او وجل شو شمیر له دې زیات چې تر اوسه پورې حمله روانه ده. شمیر هم معلوم نه ده چې داخل د مستوفیت ودانۍ ته څو حمله کوونکي ننوتې دي، خو د سپکو او درنو وسلو ډزې تر اوسه روانې دي. په دې اړه ازادي راډیو اوري وروستي معلومات به بیا هم له تاسو سره شریکو. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل، خبرونه ډېره برخه مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام د کابل استودیو زما همکار نجا صفی مختوری.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو زه ناجیه صفای هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه را سره ملتیا وکړئ. روغتیا د ژوند شتمني د دې پروګرام په برخه کې د ژور خپګان یا ډیپریشن په اړه خبرې کوو چې په کابل کې د شهید سردار محمد داود خان روغتون د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې به ځوابوي. اسی اوریدونکو هم کولای شي چې ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب ته هم خراغلاست وي.
ډیره مننه خپل ډیر دې تاو د سلامونه تاسو دران خادرمنی خورته ناجیه صافی ته او د تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ازادۍ رادیو له طریقه ټول هیوادوال ته په بهر کې دی او په یا په داخل کې دی خپل تاو د سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. هیله ده هیله لارم چې دوی روغ جوړ او د کامل جسمی او رواني او اجتماعي صحت لرونکي وي.
په همدې هیله دوستانو، لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، خبرونه ژور خپګان یا ډیپریشن ته ځانګړې شوې. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995015 او بل شمیره هم ده 0992215. دا مو د اړیکو شمیرې دي. د اوریدونکو ټلیفوني اړیکې هم اخلو. مخکې تر هغه راځو په همدې اړه یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د اټکل مخې د مهال په افغانستان کې له 1 میلیون ډیر کسان خپګان لري او سباندې 1.2 میلیونه نور په رواني اختلالات وخت دي. دغه سازمان ویلي بېوزلي، ناامني، جګړه، بیکاري، معلولیت او له نشه یي توکو ګټه اخیستل د دې ناروغۍ مهم عوامل دي. که څه هم په افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیره په دقیقه توګه څرګنده نه ده، خو د عامې روغتیا وزارت وایي په ښځو کې د رواني اختلالاتو کچه 8% او په نارینهو کې 8% ده. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو سروې په صورت گرفته
و. کومه سروې چې په تیرو کلونو کې ترسره شوې ده ویلې شو چې په ښځو کې د رواني اختلالاتو کچه 8% او په نارینهو کې 8% ده. خو موږ اوس مهال یو نوی سروې پیل کړې ده او تر 2013 میلادي کال پورې ختمیږي چې نتیجه به یې له تاسو سره شریک شي.
د نورو بیلابیلو ناروغیو ترڅنګ ژور خپګان په افغانستان کې د اندېښنې وړ ناروغي ده. خو د عامې روغتیا وزارت په وینا په دې ناروغۍ اخته کسانو ته د مشورې ورکولو لپاره 100 رواني مسلکي مشاورین او 100 تنه د رواني روغتیا متخصصین روزلي دي. د راپورونو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په ژور خپګان اخته دي چې په دې وروستیو کې په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري به هم خرغله دوستانو نن ورځ شور خپګان پړه خبرې کوو په استودیو کې د شهید محمد سردار محمد داود خان روغتون د عقلی او سبی ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي سره د یو زمنګ پښتني ځوابوي ډاکټر صاحب د خبرونې په سر کې کراته د ژور خپګان پړه یو څه معلومات راکړي چې ولې دغه ناروغي مخ په پرخېدو ده
ډیر خو ژور خفګان یا ډپریشن چې ورته وایي دا یو روحي انحطاط ده چې ناروغ په دې کې په دوامدار توګه دا یو احساس د پریشانی یا غمګینۍ کې یو د په خیالاتو کې په افکارو کې په سلوک کې او په اعمالو کې تغیرات منځته راځي یا بدلون منځته راځي او دا همیشه ځان بې وزله بېچاره او حقیر فکر کوي او د جامعې نه انزوا کوي دغه افراد زیاتره د گذشته کارو ته یا بعضې تیر کارونه استجا کړي دي دې نه پښیمانه وي او اوسني حالات ورته ډېر حیران یو څه رقم دا حالات ورته راغلي دي یا پېښ شوي دي او آینده ته نگران وي وسواس لري دا آینده به موږ څنګه مخکې بوزو نو په مجموع کې ناروغ احساس د ناامیدي ناهیلي او بې لذتي د ټول د ژوند چارو کوي د دې کچه چې ولې دا نن زمان په زیاتوالي ده په اسلامي نړۍ کې کوم فکر وکړو خوشبختانه دا واقعیت په ټوله دنیا کې د ډپریشن واقعیت اگر چې اسلامي نړۍ له ډیرو بدبختیو او فقر او له جنگي شرایطو مهاجرتونه دي او نور زور زیاتی او بعضې نور ناخوالې په محیط کې سي دي دا واقعیت زکه زیات په اسلامي نړۍ کې اما بیا هم چون دا عقیدوي یعنی دینی مسائلو کې خلک زیات عقیده لري نو د دې لپاره بیا په اسلامي نړۍ کې نظر په غربي او یا غیر اسلامي نړۍ کې د دې واقعیت سیامار لیدل سوي دي واقعیت کم دي څنګه هم په ارتباط د همدغه سه د عقیده لري سه پاک خدای مونږ ته په کتاب د قران کې ویل چې ان الله مع الصابرین او یا ایها الذین آمنوا یا آیات سے تاسی کا چھاتا مصیبت را گئی یعنی مصیبت راغی نو تاسې باندې مصیبت سره خدای پاک د خلکو سره سي مصیبت کې صبر وکي او وایس ان الله وینا الی راجون دغه مسله د په اصطلاح خلک د عقیدې لوري ډپریشن توکل په خدای کې په مصیبتو کې اما کم وقایل کی اما په غربي نړۍ کې به دا مسله نسته ده فکر کوم سوال به
بله ډاکټر صاحب یو بل مسله چې مطرح کیږي د ژور خپګان کوم کسان چې په ژور خپګان باندې اخته کیږي هغه ته دغه نښې نښانې یو څه تازه وي که چیرې دغه د نښو نښانو په اړه یو څه معلومات ورکوي چې مطمئن شي کوم خلک په دې ناروغۍ باندې اخته دي
ډېر ښه دغه ژور خپګان په درې حالاتو کې په درې حالاتو کې اراض علایم ښیي د ده اراض علایم یا په افکارو کې یا په سلوک کې او یا په فزیکی تشوشاتو کې او یا په احساساتو کې آرایم کوي د احساساتو لوریا دا مریض احساس کوي چې ناامیده ده احساس خفګان کوي احساس ګوشهګیری کوي بعضې کارو کې په اصطلاح سابقې کول هغه ته کار نه کوي یعنی اشتراک نه کوي په ټولنه کې په اعتماد په نفس ورسره موجود نه ده اعتماد په نفس سره موجود نه وي او همیشه د تماس د چشمی یا د سترګو تماس نه لري مخاطب ته نو د غل خاطر دا سترګې همیشه له خو ډکی په عادي خبره جار جنجال کوي او ژاړي
بل ډاکټر صاحب په بخنه دغه اوریدونکو کې
کوم مخه پښتنه دا وته د ازما وزن شدی خپل دا شي چاغ سم چې به خلای دا تیار سم بل خپل بیا دنګر سم او په داسر کې مې دا شنه جره بونګارې دی چې کله هغه تایری چې چلیږي او دا زړه مې دا سره تخپه دی چې په یو وخت دا استعمال نه دی مثلا کله دا خپل ځان چې مرمل کړی وای دا غوښمه په خپل ځان چې بیل کړی دا هیڅ نه بستنګي خپل راوږیږي
ډیر ګران ورور تاسو دا مشکل کوم داخلي ډاکټر ته تللی یاست یا ځان معاینه کړی سئ کوم نور جسمي ناروغي ونه لري؟ که چېرته جسمي ناروغي ولري بیا منشی بل شي یو که څه شی د مسله د افسردګي یا د ډپریشن وي. په ډپریشن کې یو اراز دا دی سئ ناروغ یا هیڅ اشتیا نه لري یا برعکس اشتیا زیاتیږي. اشتیا چې زیات سي بیا نو تعبیره سئ په شکل د غیر منظم غذا خوري وزن زیاتیږي. چېرته سئ وزن زیات سي بیا نور جسمي ناروغي که د وینې د فشار لوړوالی یا دیابت یا شکر ناروغي یا د وینې غوړوالی دا پیدا کیږي. نو تاسو که یو ورځان چک کړئ کېدای سي دا مشکل هم د داخلي نظری کې بیانې به رواني متخصص سره مراجعه وکړئ ان شاء الله مشکل ملي.
بله بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نو بهر خبر کوم له خوست نه.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
مې دا پوښتنه ده چې ما د خبرې اورېدې لکه مخکې په ما باندې کوم تکلیف نه دی تیر شوی او آینده کې هم داسې سوچ نه کوم او الحمدلله مالامال یم، برخوردار یم، خو دې باوجود دوه مشکله لرم په خپلو دماغو کې او له دې نه دوایان خورم.
بله.
یو دا دی چې لکه یوه ډېره وړه خبره وي دما د پاره غټېږي او دویم داسې یوه ډېره لرې باد وي خو دما د پاره تنګېږي، بېخي ډېر په تکلیف وم.
خا ډیر که دا مشکل خود هم اراز دی ډیپریشن ته ورته دی، خو مګر مشکل وبیر کچیرته یو نفر استرسونه ولري یا فشار د کاری په زیات وي کمبل په ټولنیز کارو کې کوم مشکلات یا د کور په مشکلاتو کې یا اقتصادي مشکلات لري کنه، نو یا مسؤلیتونه د وظیفوي په زیات وي دا په دماغ بوج راځي. کله چې بوج راځي بیا دغه حالات ورته پیدا کیږي. نو تاسو فکر کوم مشکل بم کمبل شي که بیا هم ډاکټر رواني ته تاسو سره وغږیږئ، مشاوره ورسره وکړئ، ان شاء الله مشکل بم حل شي.
په دې هیله چې د غرور پوښتنه ځواب شوي وي. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. فکر کوم من غږ نه اوري. بل اوریدونکی دی، مهرباني لومړی هم ځان را وپېژنئ.
بله سلام علیکم. نه کې ناجو خورته ته تر څنګ دې ډاکټر صاحب ته کوم ویل کوم
ډاکټر
وطن دوستیم د پروانا
وطن دوست صاحب خرغلې مهرباني وکړې نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو.
انا قربان نشم دا کومه معلومه خبره ده چې موږ استاد ګران افغانستان د اقتصاد وجې جنگو د وجې نظامی جنجالونه تاخاله ډېری دي سلو کې زما په نظر سپېته او یافي ساده خلق دي ناروغي باخته وي. خو زما د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده څه لامل لري چې سړي کې منځ ته راځي ښځې باندې موږ ته معلومات راکړي او د دې سره اثر سره نور مرضونه هم دغه مرض نه ورته پیدا کیږي او که نه پیدا کیږي او د دې مخنیوي دپاره لارې چارې څه دي چې باید مخنیوی څرنګه وشي یا کور کې دا مریض وي یا کوروالا څنګه چلند ورسره وکړي طبي دلاز باید څه ورسره وشي چې د دې علاج وشي. دا د دې پوښتنې موي
تمړي پښتنه پیسې په هدف.
بله دوی لاملونو په اړه پښتنه وکړه او دا چې مخنیوي څنګه امکان لري، کورنۍ باید د مریضانو په وړاندې څه مسولیت لري، څه باید وکړي؟
ډېر ښه سوال. هم لاملونه خو زیاتره پیشتر هم تاسو خپل ذکر کړئ، بعضې محیطي ناخوالې یا اقتصادي مشکلات یا طبیعي حادثې لکه جنگ لکه زلزله لکه سیلاب زدګي یا اور اخیستنه په دې کې چې یو شخص د خپل فامیل یا وزو د فامیل لاسه ورکوي یا جنگي مسایل دي یا فقر ده یا زور زیاتی ده یا خشونتونه دي کنه یا په کور کې بعض مشکلات دي په حساب د خشونتو، نو دا مشکلات د دې لامل کیږي. د دې نو کسانو سره چې فرضاً په کور کې داسې یو ډیپریس مریض ولرو هغه خو طبیعي ده چې خپل ځان نا امیده ګڼي، هغه فکر کوي چې ما سره هیڅوک همکاري نه کوي او هغه زیات کومک او پاملرنې ته ضرورت لري. حتی یو عرض د ډپریشن یا افسردګي دا ده چې که چېرته دا تنه پرېښودل سي، حتی لاس په خودکشي یا ځانوژنې کیسې یو شدید شکل د ډپریشن ده، هغه ته میلانخولي ویل کېږي. نو په دې حالت کې لازمه ده چې موږ روحي تلقین یا سایکوتراپي مریض سره په حساب غیر درملن په کور کې هغه آزاد فامیل دغسې ناروغ سره باید سې ښه چلند وکړي، او د هغه خواهشات چې دي که چېرته هغه خواهشات منطقي او د شرعي اسلامي احکامو سره مطابق وي او منطقي وي، نو د هغه حل و فصل کې به کوشش وکړي، او که چېرته د ده خواهشات غیر منطقي وي نو کوی سې په مثبتو دلایلو باندې او قانع کننده دلایلو باندې د هغه دا خواهشات ته تغیر ورکړو، هغه مثبت حالت ته راوړو او هغه سره په نرمه چلند وکړو. بعضې حالتونه ډپریشن سي شخص مایوب ده، خپل وزو د یو ځان له لاسه ورکړی ده، له هغه نه رنج وړي. نو که چېرته ده ته موږ مایوب وویل شو یا معلول ورته ووایو، خو حتما دا یو خو یو وزو یې له لاسه ورکړی ده د وجود، او یا دا د نورو د محیطي اشخاصو د محیط له طرفه دوی ځان بیچاره بولي. نو دغسې خلکو ته او ډېر د مخارش وي، البته ډېر په آینده کې خبره ډېر په غوسه کېږي، نو دغسې خلکو سره سې مواجه کېږو، باید سې ډېر په نرمه او په حوصله مندي د دوی مشکلات پاملرنه وسي او چلچلن ورسره وسي. او مخنیوی د دې ډپریشن زیاتره په جوړو خلکو کې فرضاً زیاتره وایي سې سیستم د تمرینات او فزیکي تمرینات داخلي، یعنی ورزش او ښه غذا، ایدیال غذا، ښه خوب، یا سیستم د خوب او د ورزش او د مطالعه او د تفریح د دوستانو سره دا په شکل د تقسیم اوقات منظمی، نو انشاءالله خلک به یا شخص به دې حالت ته نه راځي.
بله وطن دوست، یوه بله پوښتنه دا وه چې ډپریشن کومو نورو ناروغیو ته زمینه برابروي؟
بله ډپریشن خپله اول خو مخکې له ډپریشن دا خو قدمه په قدمه ده، استرابات او تشوشات رواني یا استراب یا استرسونه دا باید دي کې چې شخص په افسردګي یا ډپریشن ته لاړ شي، او چیرته چې ډپریشن پیدا شي نو د ډپریشن هم رواني ناروغي چې دوامداره حالتونه دي پیدا کوي، او هم جسمي ناروغي. یو بخش کې مونږ ویلې چې فرضاً مریض اشتها هیڅ نه لري، انورکس نیروز ورته وي، هیڅ اشتها نه لري، ډېر ډنګریږي او سوی تغذیه ته مواجه کیږي، او کم خونی دا شان خو سره طبیعي د غذا کې هر مواد ته دغه په فقر کې مواجه کیږي. بل شکل دا ده چې برعکس ناروغ زیاته ډوډۍ خوري، زیاته غذا له نور نه اضافه، او دا بولیمیا نیروزا یا شکل دی پرخوري دی عصبي ورته وي. نو په دې حالت کې حتما د وزن زیاتیږي، چون ایدیال غذا نه ده، د وینې غوړ زیاتیږي، د وینې فشار لوړیږي. نو کله چې د وینې فشار لوړ شو حتما یا ګوزن ورته په ستروک برابر کی، یا دیابت سے شکر ته برابر سی، غن بیا نور خپل اختلاطات لري سی، غل داخلي ډاکټر صاحبان هغه ورته معلوم ده. نو د دې لپاره دغه عوامل دي، دا هم جسمی ناروغي مې سره وړي او هم رواني.
بلې ډېر مننه هوتک صاحب له کابل نه پلي کې ځای مهرباني وکړي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام تاسو ډاکټر صاحب محترم ته او باندې ټول اوریدونکو ته
مهرباني.
اوریدم هغه
بالکل ستاسو غاورو مهرباني.
ډاکټر صاحب محترم، زه دا سوال لرم، د ما یو ماما ده، بیچاره ده دوه درې کاله په دې مرض باندې اخته ده. بعضې خلک چې د ده سره مقابل کېږي او د ده نه د مریض پوښتنه هم کوي، ډېر سخت دی، پریشانه کېږي، موږ عادت شوي، یعنی دا نابلده خلک چې د سره مخامخ شي او دنه د مریضۍ پوښتنه وکړي، دی ډېر ازورده کېږي چې زه ولې مریض یم، زه ولې داسې یم. زیات پاکستان ته هم موږ بوت تداویګانې پرې وکړې، خو داسې د دواګانو هیڅ نتیجه ور نه کړه، لا بس بتر شو نه شو. او بعضې ډاکټران وایي چې معده یې هم نارامه ده، معده یې هم ښه نه ده، د معدې ګولۍ چې ورسره وخوري بیا یو څه موده معده بیا اعصاب باندې. بعضې ډاکټران بیا وایي چې نه امپرازول ده، امپرازول دې دا نه خوري چې مثلا نور اعصابو باندې نور هم فشار راځي، ده ته امپرازول ښه نه دي. تورزی هغه وینا میدان آرامه ده، تر څو چې میدان آرامه نشي د ده اعصاب نه آرامه کیږي. حکه ایران پاتې چې د سره څوک او د ته د میډیا تداوی او د ته د اعصابو کنه دواګانی بیخی ډاکټر صاحب امر کوي چې دواګانی بیخی په دې باندې بندې کو او د سره کوم فاميلي برخورد سره وشي د رواني له لحاظ نه سړی کو کوي چې دای خشي څو کو سره او یو دا سوال دی یو دا سوال دی ډاکټر صاحب محترم چې مثلا د مرض باندې زیات ان اختکیگی یا دا غریب طبقه بیچاره طبقه په دې باندې اختکیگی ده تاسو دا پیشبینیګان څه کوي
ډیر یو خو تاسو چې وو فرمایل دغه ناروغم ډیر ډاکټر صاحبان ته ویول دی افسردگی یا ډیپریشن په بیس کې او بیا د داخلي ډاکټرانو لیدل دی نو د اصلي رواني تداوی د ډیپریشن مریضانو تقریبا 80% روان درمانی یا سایکوتراپی ورته وي چې دا رول لري او 40% طبي دواګان یا طبي درملنې دا رول لري. اول خو مهمه دا ده چې دا تشخیص چې دا ډیپریشن ده کنه دا مریض سره مصاحبه وسی دا مریض نه دقیقه تاریخچه واخیستل سي دا ناروغ نه په اسلام فزیکی معایناتو سي لابراتواري معایناتو سي کچیرته په معایناتو کې د لابراتوار موږ چې شی پیدا نشو کړلای په جسمي یا ارګانیک وجود کې نو موږ به وایو چې دا رواني مشکل ده. لمخې سړی د سي فتوا نشي ورکولای سي ته رواني مرض لري او دا د مشکل ده. بعضی وخت دواګان خپل په میده باندې تاثیر کوي، مثلا د ډیپریشن دواګان چې موږ ناروغان ته ورکو یا هر ډاکټر د نور رشتو یا خود سرانه مریض اخلي هغه په ترتیب یا خوړل کیږي نه یا باور جانبي نه خبر نه یا هغه تیزاب د میدې زیاتې بل اخره مریض ته زخم د میدې پیدا کوي. په مرور د زمان دغه ناروغ هم د میدې مشکل لري هم د رواني مشکل سره مخامخ وي. اما یو حساب بل د خپل یو د اراضو د رواني ناروغیو دا د مریض دوامدار درد لري یا سردردي یا د وجود یا د غاړې یا د کم د ملا او یا د پښو خمسات په نام د درد په ټول وجود کې د درد شکایت لري او یا د بیازمی یا بدازمی شکایتونه لري. د نور په څنګه کې دا افسردګي یا جګرخونه لري. نو د دې لپاره یا د پښتورګو یا زیاتره د قلبي ناروغیو شکایتونه لري. نو د دې لپاره بیا دوی هر ډاکټران ته د غیر د اعصابو ډاکټر ته ورسي دا د نور رشتو ډاکټران ته مراجعه کوي او غوی ته چون یا به بیروباری یا به په ډاکټر باندې په اصطلاح هغه صحیح دقیقه تاریخچه به یا اخیستل سوي یا به نه اخیستل سوي مریض ته دواګانې که مشکل منشه رواني د معدې مرضي د معدې دوا ورکوي ولې منشه خو پاتې سوله بیا اول خو څه زه وایم دا منشه پیدا سي منشه دا ده که په روان سایکوتراپي باندې دا حلېږي هغه د دوا نسته یعنی روحي تلقین سره او که چیرته یو فاکتور د محیطي ولري هغه په مشاوره او په خبرو باندې د کور جنجال یا د بیرون جنجال یا اقتصادي مشکل یا نور عوامل دا حلېږي هغه به دوا ته نه وي او مریض به هڅول سي چې دا خپل اجتماع کې اشتراک وکړي دا به تفریحي مسایلو ته ورزي دا به ورزش کوي دا به د غذا سیستم منظم ساتي نو په دغه حساب د مشکل رفعي او دویم پښتانه د دا وسه دا هدف په غریبانو کې کی او په خانانو کې
څه کومه طبقه کې وي ډیر پیدا کیږي او تر څنګه استاس سیړنې په دې برخه کې څه دي
موږ څه څه ګورو زیاتره په دوه طبقو کې دلیل کیږي امر خصوصا د موږ تاسو په ملاقات کې په متمویله طبقه که خو بیا هم د واسواس منشه ده د زیات کار د بوج منشه ده او بعض توانونه د اقتصادي د تجارتي مسایلو منشه کیدای سي او په غریبه طبقه کې بیا هم د فقر او یو فاکتور ده او غربت او یا مهاجرین سي دي مهاجرتو کې سي دوی په فقر کې دي دا لامل ده او چیرنه د موږ خو شخصي چیرنه په حساب پدې کې نه دي سي خو د وزارت سي تعمیر له طریقه پدې باندې کار روان ده ان شاء الله معلومات به وسی تر اوسه موږ شخصي چیرنه دي کړی
ډیر زیاته مننه دوستانو روخ ته د ژوند شتمنی پروګرام له زدي رادیو او راي په خبرونه کې شهید سردار محمد داوود خان روغتون کې د عقلي او صبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي سره دی او د ډیپریشن په اړه موږ ته معلومات راکړي. د اوس عبد الله خان له زابل نه
سلام ورسته سلام ډاکټر صاحب ولې خو ما یې دغه خرق ډیر تاوان لري کینل لري ډاکټر نه توې چې ما مې دا یي چې دا د شکل له ثابت خدمې دا ډیر وخت یوس کی نو زه وڅ هغه ګولې خو د پروتادین او نشټالوپرام او سارا خو ما لښتلم او ما دین خودم تقریبا یو میاس کی دا د دوه درو میاس د پار مقرری کړم او که بس کوم
ډیر که پروتیادین یا واو استالو پرم دواړه د ډیپریشن دواګان دي اما چی شي سي زیات مهم ده کله چې یو ډاکټر صاحب دوا دی ډیپریشن تطبیقی یا توصیه کوي مریض ته یا ناروغ ته نو په څنګه چې دا زیات جانبي عوارض لري دوا دی افسردگی یا د رواني درملنې په حساب طبي دواګان د دې عوارض جانبي زخت زیات دي نو دا استاندارد ده او مهمه ده سه ناروغ ته د دې عوارض جانبي ټول کسان ناروغ ته وکړي چې وي دغه دوا فرزن د قلب ټکان زیاتوي دغه دوا زبه وچوي دا معده باندې قبضیت پیدا کوي د معده افرازات وچوي او یا خوب رکه یا خوب زیاتوي او یا په معده باندې د دلجوشي سبب ګرځي او بعض نور ضعیفي د جنسي په حساب باندې دا هم بعض دواګان دي خصوصا تاسو د استولپرام اخلي دا تاثیرات راوړي نو په دې حساب د دې عوارض نه باید چې ډاکټر ناروغ خبر کړي او کله چې شروع کیږي دا د نورو طبي برخو په حساب او دواګانو غونډه نه ده چې لکه پاراستامول د فتنو خوړل سي او هماغه دق نتیجه ورکړي یو ساعت بعد د دې دواګانو نتیجه تقریبا په یو اونۍ بعد یا دوه اونۍ حتی بعضې کتابونه تر دولس اونۍ بعد یعنې درې میاشتې بعد د دې نتیجه راځي هغه یعنې د دغه دوا هغه لازم اندازه سي په وینه کې په خپل حد ورسیږي بیا خپل مطلوبه نتیجه سي ډاکټر ته ضرورت لري ورته هغه ورته لاس راځي نو په دې اساس د کې باید کله چې نتیجه لاسته راغله باید زر دوا ختم نسي تر شپږو میاشتو په همدغه سیستم دوا دوام ورکول سي پس لغه د همدغه ډاکټر په واسطه باندې سي متخصص د همدې رشتې باید تدریجي قطع سي او ناروغ له دې دوا نه بیا خلاص شي نو خدای کې چې په سوال په جواب باندې پوسوي استي دغه دوا کته سره ډاکټر سره درکړي خو کده او کنه خود سرانه دوا تاسو ته لازمه نه ده ضرور نه ده
بله بل اوریدونکو تاسو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ وعلیکم السلام ډېر ښه راغلی نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو که کومه پوښتنه یې مهرباني
زما دا پوښتنه د ډاکټر صاحب چې زه د همیشه داسې په غوسه یم اعصاب مې یعنې داسې څنګه کار نه کوي یعنې هغه په خپل په کور کې د ماشومان چې یعنې یو چغه به وکړي ډېر کېږم ډېر همیشه په خفګان کې یو وړې خبرې ته به یعنې داسې غم کوم چې ته ورته غټه خبره دا زما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه ده چې دا څه وکړم
بالکل دا غصه کېدل یا قهر او زر بیا حوصله کېدل خو په عادي اوس په ټولنه کې بیخي عام مسله ده به خصوصا یو رواني ډاکټر ته که تاسې مراجعه وکړئ چې تاسې نه تاریخچه واخیستل سي تاسې مشکل چیرته ده ولې بعضې مشکلات د کورنۍ جنجالونه دي یا حتی په ځوانانو کې معتادیت د بعضې مخدره موادو دا هم یو فاکتور ده چې په حساب مخارج کیږي یو سړی نو د دې معلومات به وسي د هماغه علت به معلوم سي یا که مزمنه ناروغي په وجود کې دائم سردرد ناروغ بیا وسلی سي یا کوم بل حالت نو که تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ ښه به وي
ډېره مننه ډاکټر صاحب هغه کسان چې په ډیپریشن باندې اخته دي ستاسې سپارښتنه ورته څه ده څه باید وکړي کورنۍ ته ستاسې سپارښتنه څه ده چې د دغه ډول ناروغانو سره څه ډول چلند وکړي
بله د ډیپریشن اصلا معالجه یا تداوي په برخه کې ده تداوي په دوه ډولو ده یو تلقینی تداوي ده یا روحي تلقین یا سایکوتراپي او یوې طبي درملنه ده لکه څنګه چې د خبرو په درشل کې ما وویل چې 80% رول د سایکوتراپي لري نو دا رقم ناروغان سي بیا په شکل د په روغتونونو کې په شکل د ګروپي سایکوتراپي کېږي چې څو ناروغان یو ځای کېږي ورته مشاوره ورسره کېږي ځان ته یو خاصه رشته ډاکتران دي په همدې بخش کې سایکولوژستان په اصطلاح هغوی د هغوی سره مشاورې کلینیکي کوي او هغه نصیحت او تلقین او دا شیان ورسره کوي یا شکل د انفرادي ورسره وي او په کورنۍ کې بعضی ناروغان سره څنګه دا رقم ناروغان سره مواجه یاست، د دوی سره چل چلن باید ډیر نرم او مناسب وي. دوی چون ناامیدی احساس لري، دوی زړه لاسته راوړل سي، بعضې خواهشات چې دوی دي هغه ترسره سي، او کوشش وکړي چې دوی سره په ډیر نرمه لهجه او په اصطلاح تفریحي مسایلو کې چې دوی ځي، فرزندان نور آزادې فامیل ځي، دا هم باید ورسره شریک کړي، په اجتماع کې ورسره شریک کړي. د دوی که نظر په کاري نظر هم، یعنی دوی د انزوا ته نه غورځوي، که چېرته دا انزوا ته لاړ سي او ګوشهګیري ته لاړ سي، دوی درد نور هم زیاتوي او نور هم افسردګي ته ځي. او دا حالت که په اوله مرحله کې یو ساعتي حالت وي، نو کیدای شي صحت مریض خودکشي ته ورسوي. د هغې له خاطره دې ته باید سه متوجه اوسېږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ خپرونه ژور خپګان ته ځانګړې شوې. په پروګرام کې د شهید محمد د شهید سردار محمد داود خان روغتون د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999015 او بل شمیره هم ده 0902-2515. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. کولی شئ چې په خبرونه کې تاسو هم برخه واخلئ، اړوند موضوع په اړه تاسو هم پوښتنې وکړئ. اوریدونکو ته ورزو ګورو چې کوم اوریدونکی دی. لومړی هم ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم. حاجی شبر خان د خوست مرکز نه زحمت ورکوم.
مهرباني وکړئ، ښه راغلئ. مهرباني. نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو، که چیرې پوښتنه یې در سره مهرباني.
ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره کړې ده. همدې تکلیف سره د خپل کور کې مې یو مریض مخامخ و.
ستاسې غږ اورو مهرباني.
ډاکټر صاحب ډېر ښه شته اشاره وکړه. ډاکټر صاحب دا خبره وکړله چې داسې مریض په کور کې څوک ولري، هغې سره خوش آمدی په کار ده، هغې سره ښه کردار په کار ده، هغې سره ښې خبرې په کار دي. ما یو مریض لرلو، نور مې وه 15-16 کاله، ما ډېره تداوي وکړه که نه، چا به راته وي چې میرګي دي، چا به راته څه وي، چا به څه وي. خو ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه چې آیا دا میرګي دي، دا روحاني تکلیف ده، دا څه حساب ده، دا د څه نه جوړېږي؟
بله، کومه پوښتنه خو نه لري،
بس پوښتنه مې دا ده چې ما خپل مریض د لاسه ورکړو، وفات شو، خدای د بکې نورو ټولو مسلمانو ته خیر پېښ شي. دغه تکلیف چې موږ ته د افغانانو ته فیک ده، دا ټول غربت ده، غربت یې وجه نه نو ده نه. داسې مشوره غواړو چې دا مشوره د خدای خلکو ته شفا وګرځوي. او دا یو شی خو ما خپل ازمایلی ده چې خپلې بچې سره به موږ خوش آمدې کوله په ورځ به دا ښه وه.
بله، خدای دې اجر او ثواب درکړي. تاسو ته خو مقصد هدف دا ناروغ فکر کوم چې ډیپریشن نه و، دا ناروغ یو بل مشکل چې لکه اپلیپسی یا مرګي چې تاسو ویلي، یا به مرګي و او یا موږ په اصطلاح د رواني کې تبدیلي تشوشات یا کانورژن ډیزاردر ورته وایي، یا موږ هیستریا سابق هیستری ورته ویل کېدل چې بیا د ملایي په ارتباط ویل وي په داسې بیان ناسي یا اثر پرې ناسي، هغه به بیا تعویزونه کول او یا به ویل سي کوم اثر دی، هغه به د تعویز په واسطه یا د ملا په واسطه باندې جنیاتو د اثر به تینې سي کېدل. خو د ډاکټرۍ له نظره دې ته موږ تبدیلي یا کانورژن دي ضرور سي، یو رواني مشکل وي، رواني مشکل په شکل د فزیکی اعراضو یا شکایتونو مریض کې تبرز کوي. دا فزیکی اعراض دی لکه اختلاس مریض زبا خوري، پمزکه ولېږي، بیهوشه کیږي، آینه لکه مرګي غونډه. نو بیا دا ژور پلاتنې ته ضرورت لري معایناتو ته، سدا د ګراف سره اصل کې کچیر ته دا بیا مرګي د مرګي تداوی بیا جدا ده، دغه تداوی بیا دوامدار ده. نو فکر کوم چې دا مریضم مرګي به درلودل، سې دا حملات پیش راغلي دي، چون د هر هم د مرګي هر حملې پسې کوما ده. نو کچیر ته یو حملې پسې بل حمله راسي د اختلاجاتو یا د ځان شخ خوالی او په یو سات کې تقریبا درې څلور امله سي د کوما پسې کوما بل اخر مرګ سبب ګرځي. نو فکر کوم تاسو نارو دا مشکل درلود او تغییر په د دک کچیرته تداوی تیبي تداوی تغیرات راسی پکې یعنی یو ډاکټر ته ځي بل ډاکټر نه دوا قطع شي بل ډاکټر ته لرځي دغه حالاتو کې د نواقص پیدا کیږي. نو خدای تاسو ته اجر درکړي. فکر کوم مرزم د ناروغ بل شی او ډیپریشن نه ده.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو او راي خبرونه ژور خپګان ته زنګړې ده او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999405050 او بل شمیره هم ده 0902205050. په خبرونه کې شهید سردار محمد داود خان روغتون کې د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر احمد الله روح هیر سره دی او زمونږ پوښتنی ځواب وي. ډاکټر صاحب رازو د اوریدونکو پوښتنی اخلو. زخ ډیر اوریدونکو په لیکه کې دی غواړي چې خپل پوښتنی وکړي. اوریدونکو دی لومړی هم ځان را پیژنئ.
بله سلام علیکم. سلام ډاکټر صاحب. محترم نن دا پوښتنه وشي د کوم کسان سے د شپې په خود کې غاښ چی او یا بل هغه کسان دوم سر می ده هغه کسان چې ډېر په خوب کې خرار لري یا خراکی دا دوی پوښتنې او دریمه هغه کسان د دننه پروسی بولي کوي په خوب کې رڼې بولي ورځي دا دریمه پوښتنه او بل هغه چې د شپې په نیمایي کې یې خوب ورکیږي بعضې د شپې په نیمایي حصه کې دې خوب ورکسي بعضې د شپې په سر کې یوارې خوب ورکسي د بېخي نه پیدا کېږي داسې دوامداره ډول باندې. ډاکټر محترم نن مې په احترامانه ډول دا غوښتنه ده که چېرته دا سوالو ځواب راسي.
ډېر ناروغ سه په خوب کې غاښچای کوي هغه او یا خورخور کوي دا ناروغان زیاتره استرابات ورته وایي چې موږ انزایتي په نام یادیږي یا استرسونه چې د ورځ په لړ کې دوی ډېر تشویش لري او استرس فشار کاری لاندې نو مشکلات د ورځې زیات لیدلې یا کم غمیز لیدلې دا په خوب کې د شپې نارامه وي او بعضی چې بولې کوي په خوب کې که چیرته ماشومان وي نو دا ماشومان تر 12 کلنۍ پورې طبیعي حالت ده. دغه ته بعضې تربیوي حالات یعنی تمرینونه ورته ښودل کېږي چې دا هماغسې تربیه سي او خپل مشکل رفع کړي او که چیرته بیا غټانو کې دا یو ناروغي ده یو نوه په حساب هم د اعصابو له رشتې سره ارتباط لري هم د یورولوژي له بخش سره. نو بیا تاسې کوئ چې داسې ناروغ که ولرئ کوم د همدغه رشتې متخصصین سره تماس کسئ یا تاسو مشکل به رفع سي مشکل به رفع کړي. او بل داسې مریض بې خوابي لري یا په اول کې خوب نه لري د شپې په سر کې او یا د په تمامه شپه کې یعنی د خوب په تمام دوران کې مخته مخته خوب بې خوابي لري او یا داسې سهار خیزي لري دا خپل د ډیپریشن علائم دي. یو د اعراضو د ډیپریشن نه همدا تشوش د خواب ده یا د خوب اختلالات دي چې د خوب سکل خرابیږي. ناروغان زیاتره دوه بجې د شپې فکر کوي خوب وتښتي او یا زیاتی تر سهار خوب نه ورځي او یا داسې بستر ته ځي نو باوجود سه که 9 بجې یا 10 بجې بستر ته لاړ شي تر 2 بجو یا تر 1 بجې پورې اړخ په اړخه اوړي په اصطلاح او دته خوب نه ورځي او یا که خوب ورسي مخته مخته کې بیداره کېږي او د خوب نه دا په اصطلاح خیر نه وړي. نو دا د خوب تشوشه دي دا یو د اعراضو د ډیپریشن نه کېدای سي. نو د دې لپاره د تداوی لپاره بعضې لارې دي که تاسو خپل دا رقم ناروغ هم د همدغه رواني مرض نه رواني ډاکټر سره که تماس کې صحیح خبري.
بلې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو شمېر اوریدونکو د وسواس په اړه هم پوښتنه کړې وه. دلته ما پوښتنې لیکلې مخکې خبرونه کې وسواس او ژور خپګان تړاو لري که نه؟
تړاو لري. یو بل سره وسواس یو حالت د اضطرابي ده انزایټي په بیس کې وسواس پیدا کېږي. مریض تشویش لري یو فکر یو سوچ ورته راځي او د هغه په باره کې دا زیات نارامه وي. فرضاً بس داسې حالاتو کې شاید سه مخامخ سی بیسته یا نفر تلاش ور کوی اگه یا خبر لاس بیاد کاشکی که چود افی پت شناب تزیو اگه دشوی کی میزیو بیار ازی بیام یقین نکوی نه حتی مریضی والا ترت پیدا کیگی سدیت ابسشن وی ابسشن یا وسواس ده آنزایتی یا برخه ده او دا کچیر تا بیا مریض دپریشن ولری دا وسواس سره این دا یا آراز ده سره یا شکایت ده دپریشن وسواس ده اما کچیر دا وسواس دوامدار سی بیا ناروغ لدین رنجوی سی نو بیا ناروغ دپریشن تا وړلای سی بیا ناروغ کیده سی دپرسی یا افسرده سی یا جوار خفګان پیدا کړي یعنی تړاو لري ور سره
او څنګه مخنیوي کیږي په لاندو کې کوي
د دې مخنیوي خو دا د سیامغه سایکوتراپی ده بیا بیرل د خاص تدوی دی طبي ورته د طبي تدوی خوسته اما اول که سایکوتراپی به در سره وسی مریض تلقین سی او پوسی پوی کې سدا مشکلات ته سدا د تا ته یو وهم ده یو تشویش ده او بیا طبي تدوی ور سره کیږي چې بعد انټی ډیپریسان هم ورکول کیږي او د استراب یا د انزایتی لپاره دواګانی ورکول کیږي اما په اسلامي نړۍ کې که چیرته لبل ته پلووي موږ تاسو الحمدلله مسلمان یاستو جامعه اسلامي ده نو دا وسواس په لړۍ یو مرض ده ناروغي ده نو که چیرته کتاب د قران ته سړی پاملرنه وکړي وایسي هیڅ یو حالت یو عمل د زړه قرار نشی را وسره الا ذکر دی خدای نو دا سه ناروغان هر څوک چې ذکر دی خدای وزيات وکړي او خپل منځونه په وخت وکړي یا فرایز او هغه شرعیتی احکامات یې هغه ځان تطبیق کړي طبیعي ده روح هم آرامي خوشحالي هم سعادت د دنیا لري هم د آخرت نو دا مخنیوي ده چې د سایکوتراپی یو جنبه هم دغه دینی مسایل هم دی رول لري
ډیره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ په خبرونه کې له هم وخت لرو تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او د جوار خپګان په اړه کوم پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ په خبرونه کې شهید سردار محمد داوود خان روغتون کې د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ لمړی هم ځان راو پیژنئ
سلام علیکم و تقدیم سلام خدمت شما تدریجی تیموری هستم
بله مهربانی وکړئ تیموری صاحب
سوال ما این است که چنان که دکتر صاحب قبلا گفتند که هم طبقه سرمایه‌دار و هم طبقه غریب میتونند به افسردگی دچار شوند یعنی پیش از این که دچار هم افسردگی شوند چی کارها را باید بکنند که دچار افسردگی نه همی سوال هم بود
دیر من نه دکتر صاحب مهربانی وکړئ
بله برادر عزیز از سوالت فهمیده شد خو افسردگی در دو قشر جامعه دیده میشه ولی نوع افسردگی در قشر که به حساب متمول هستن اونها از یک از زیادی به حساب امو داراییشان در وسواس چون تشویش داره استرابات داره وسواس داره اونها حالات باعث ازی میشه که به طرف افسردگی بره ولی در قشر ضعیف جامعه باز مسائل غربت است، ناداری است، بعضی فقر است و دیگه مسائل است که در اینها مثلا مهاجرت است، مثلا همین مسائل اینها میتونه که باعث افسردگی در نزد افراد شود ولی در هر دو صورت ما گفتیم از یک طرف زیادتر رول بخش سایکوتراپی داره که خود تلقین کنه، تلقین روحی به واسطه ارشادات اسلامی شود و تلقین روحی به واسطه مسائل تفریحی، مسائل در اجتماع اشتراک داشتن و امو مسائل استرابات را نادیده گرفتن اینی مسائل میتونه و تمرین و ورزش باشه بازم رژیم غذایی ایدیال باشه سیستم خواب یعنی تو نشه که تا نوختای شب بیشین شب نشینی باشه و طرف های صبح هم وقت بخیزه باز وظیفه اگه یک کار دوامدار شد در ابتدایش استرابات است بعد از او افسردگی رخ میده دیگه اینی مسائل است که اگه تطبیق شوه عملی شوه انشاءالله از افسردگی نجات میافن
بله رکتر صاحب دخبرانی و رسته برخه ده او یه و رسته وریدون که به مخلو مربانی وکره روختی ها ده جوان شتمنی پروگرام او رای
سلام علیکم و رحمت الله و برکت
سلام مربانی وکره
خیلی سید دکتر صاحب نه مربانی ده دو جزا خفلا دیر سخت تکلیف دارم دی از شعب
او خلمو چگی دا یو بل څنګه مخوګیږي غوسه به خې در رسی مشکل می بخې دا پاد یال ته زندان د مونږ د پوره چې دغه دوی کوم دوی د چ مونږ دان پر ورو غړي مهرباني سلام علیکم
زندان کې
ما فکر کوم هم دا سی ویل
بله ګران ورور تاسو سوال باندې پوښوم فکر کوم تاسو د زندان مسله ویل سي افسردګی لري او مشکل لري په غوږ خپل دغه موجودیت د زندان او د تعدیدات او تحقیرات هم یو فاکتور ده سي بیرونی فاکتور ده سړی په افسردګی وړي نو تاسو صبر او تحمل ورته کړه او بعضې دواګانې او کچیرته د امکاناتي په حساب د مالجی سي رواني ډاکټر سره په حساب متخصص یا رسمي یا په شکل د انفرادي خپل تماس کې سي نو تاسو مشکل به حل سي ول په دې سي د دې مالجه لپاره دقیقه مشاهده پکار ده او تحقیق پکار ده یلا ته پلاتونه پکار ده پس لږ بیا تداوی ته سره اقدام کړئ
ډیر مننه ډاکټر صاحب د خبرونې البته دوه نیمه دقیقې وخت لرو د ژور خپګان د مخنیوي او درملنې په اړه یو څه توضیحات کبه هم ورکړي ډیر بخوي
ډیر مننه خو بیا هم وایم چې کچیرته مونږ د دینی ارشاداتو باندې عملی عمل وکړو په مجموع کې ټوله جامع او په اجتماع کې هم هغه یو تقسیم اوقات ولري یو انسان سي هر انسان سي دا د خوب او د بیداری او د غذا او د سپورت او د تفریح چار سترتلو ناس ولاړه حتی مطالعه د دې په شکل دی یو سکیجول یا تقسیم اوقات باندې دا عیار کړی او منظم دولی نو ان شاء الله نو ډیپریشن به مخنیوي وسی او کبه حالت دونه زیات وي نو رواني ډاکټر سره باید مشوره وکړي او غته مراجعه وکړي او مشاور د کلینیکی سره باید وي مشوره وکړي چې دوی له دې ستونزونه خلاص شي
یو نړیمن په خبرونه کې په شهید سردار محمد داود خان روختون کې د عصبي داخلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر محمد الله روحي را سره وو او زمونږ پوښتنې ځواب کړې ډاکټر صاحب یو نړیمن
تاسو نن مننه سمنګ ته وخت راکړ تاسو سره
ډیر مننه اوریدونکو له تاسو هم خبرونه دغه د پای ته رسیدګي د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مه هیروي زمونږ د خدای په امان
I'm gonna get you.